خوشحاله یم چې په دې خبرونه کې چې د مخکښې خزي د خبرونې په نوم د تاسو سره یم. ډیره مننه.
استاس څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستی. نورستاني صاحب، لومړی به استاس څخه دا پوښتنه وکم چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه چې کوم دنده تاسو تر سره کړل، کوم کار چې تاسو وکړي، د یوې ښځې په توګه باندې دغه کار څومره ستونزمن و په داسې حالاتو کې چې انتخابات انتهایی زیات کړکېچن و او ډېر لانجې هم پکښې کې وې؟
مېرمن بشیر صاحب، په ډېره مننه. ما خو په ډېرو دندو ګمارل شوی وم او ټولې سترې وې. ما دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه. هغه په دې معنی چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې تا ته وي او د افغانستان د سرنوشت او برخلیک موضوع وه. نو دا ډیره سخته وظیفه وه زما دپاره، ځکه چې دلته د عدالت تامینول، د خلکو رایو ته احترام کول، او په ټوله کې بیا په پای کې هم د ولسمشر اعلانول اسانه خبره نه وه. نو دا ډیره زما دپاره ستونزمنه وه او زما د تبا خوږې او ترخې خاطرې طبعا په دې دنده کې زما لپاره ډیرې وې. او دا دنده مې د ټولو دندو نه ډیره سخته او پیچلې دنده وه.
نورستاني صاحب، تاسو چې پر کوم وظیفو باندې کارونه کړی دي په خپل ژوند کې، لکه تاسو چې یادونه وکړه پر لوړو پوزیشنونو باندې تاسو پاتې سوي یاست او د افغانستان بلکې د نړۍ پر کچه تاسو نوم پیژندل کیږي، په دغه وظیفو کې تاسو په فکر باندې کومه یوه تر ټولو مهم ترینه و او یا تاسو که پښتنه وکم چې تاسو په نظر تاسو اغیز په کومه دنده کې تر ټولو ډیر وو؟
زما هر دندې ځان تغییر درلودلی، ځکه لومړی کار مې د خبریالۍ نه شروع کړی او الحمدلله تاسو خبریاله ژورنالیست یاستئ. تاسو پوهیږئ چې دا هم ساده دنده نه ده، انعکاس د ناخوالو، انعکاس د پرمختګونو، دا یو چاته د حقیقت بیانول دا هم آسانه دنده نه وه. خو زه الحمدلله د دې دندې نه بریالۍ راووتلم. د مېرمن د مجلې مسؤله چلوونکې پاتې شولم او بیا هم د نشرات رئیس د ښځو په چارو په وزارت کې پاتې شولم. دلته ټول د مېرمن د مجلې مدیر مسؤلي ټول د ښځو په برخه کې وه. اولته دا د ښځو محرومیت او د ښځو تاوتریخوالی چې په مقابل کې و، د دې انعکاس کول او دا د ښځو د ژوند د هر اړخ باندې بحث کول، او خصوصا مهمه د ورځې دغه موضوع چې هغه سرمقاله کې رانغښتل کېدله، دا هم د خپل ارزښت نه زیاته ډکه دنده وه، ځکه چې د ناخوالو بیانول و، پکې د ښځو محرومیتونه و، تاوتریخوالی و دا موضوعاتو. اوس له هغې نه زه د پارلمان غړی شوم. هلته د یو ولایت چې هغه د نورستان د شریفو خلکو استازیتوب و، دا هم د مقننه قوې په چوکاټ کې د حکومت په اعمالو نظارت کول، د قانون جوړول او استازیتوب د خلکو چې دې ټول ځان ته مسؤلیت درلوده، د قانون جوړول په ټولنه کې او په زمین کې د حکومت باندې د یاد مثبتو کارونو څارل یا د منفي کارونو څارل، دا هم ځان ته په خپل ځای کې خپلې اغیزې درلودلې. وروسته له هغې نه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر پاتې شوم، چې تاسو پوهیږئ متاسفانه په افغانستان کې یو جنگي حالات دي، هم په هغې وخت کې هم اوس. نو هلته هم چې په هره برخه کې نقص بشري حقونه کېدل، او زه هلته هم د نشراتو چې هماغه زما خپل مسلکي اړخ و، زه هلته د نشراتو کمشنر وم. دا د اعلامیو صادرول د بشري حقونو د حقوق بشر په نامه یو مجله درلودله، د دې پرمختیول او نور مسائل چې په نشرات پورې اړه درلودل، تاسو پوهیږئ چې بیا هم هغه مسله پکې فوکس کېدله چې چیرته به نقص د حقوق بشر کېده، د هغې غږ پورته کول، د تاوتریخوالي د غږ پورته کول، او هغې ورته رسیدګي تبندا هم په ټولنه کې یو اثر درلوده، او د یو محروم یا د څوک چې مظلوم واقع کېدل د هغې غږ پورته کول، څه د تحریر په بڼه او څه په لایف بڼه، دې هم خپل ارزښت درلوده. وروسته له هغې نه د سولې د شورا غړی وم، چې هغه هم تاسو پوهیږئ د افغانستان خلک د سولې لپاره ډېر نیازمند دي، او په افغانستان کې د هر څه نه لومړیتوب د افغانستان د ملت لپاره سوله لري. نو په دې کې هم غړیتوب درلودل چې نن چې نعمت یار صاحب دلته شتون لري دا زمونږ په وخت کې دا کار وشو چې دا وساتتونه وشول ډېر محلي او د ملات قومندانان د پروسې د صلحې سره یو ځای شول چې طبعاً دا د افغانستان دپاره چې دا د جنګ هر اړخ راځي د سولې سره یو ځای کېږي طبعاً دا تحصیل درلود په هغې وخت کې موسم که دا کار کېږي یقینا هم چې دا خبرې اوس هم روانې دي یعنې دا بې تاثیره نه دي. وروسته له هغې نه هم د یو آزاد اپلای په واسطه چې ما اپلای وکړو بیا هم خوشبختانه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کمیشنری په عنوان د اتو رایو په ګټلو سره چې ډېرې اوچتې رایې وي زه دلته هغه شومه کمیشنره شومه او بیا هم د آزاد او د ډېر روڼ انتخاباتو په اساس دلته د دوه کالو لپاره رئیسه پاتې شولم چې همدغه مې قانوني حق و چې باید زه د دوه کالو لپاره رئیسه اوسم په قانون کې همداسې تسجیل و. نو په دې خاطر باندې هره برخه یې ځان ته خپلې مهمیتونه لري چې په هر یو باندې ځانګړي بحث ته ضرورت دی او الحمدلله ټول د لاسراوړو نه ډک کارونه و چې ما تر سره کړی دي او په ځانګړې توګه بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې د لومړي ځل لپاره یوه میرمن دا جرأت کوي چې همدې پوزیشن ته درېږي وایي چې سل هغې چې زه په دې باندې متعقنه وم چې دا د افغانستان د ملت د سرنوشت ټاکل دي اسانه دنده نه ده. اما بیا هم همدا چې په افغانستان کې په دومره مشکلاتو چې جنگي حالات دي متاسفانه ډېر مشکلات مونږ لرو سر لاغې بیا د دې ټولو ستونزو سره زه د دندې د پاره مې زړه ښه کړه چې دا پوزیشن باید مخې ته یوسم چې الحمدلله نن یې تاسې دستاورد ګورئ مونږ د افغانستان د خلکو لپاره منتخب ولسمشر لرو او د افغانستان خلک یعنی هغه څه چې باید افغانستان خلکو ته ورکړ شي وای چې یو رئیس جمهور ولسمشر د افغانستان د پاره هغه کار الحمدلله وشو. دا چې بیا نورې ستونزې او خبرې راځي یا جنګ ادامه لري یا بعضې نورې ستونزې شته دي دا نو بیا بل اړخ دی اما د افغانستان خلک ښه دی چې اوس دی او ولسمشر لرونکي دي چدا خپل لاسته راوړل.
بله نورستاني صاحب دا تاسو چې اوس خبرې کوي د خپل کار په اړه باندې یعنی دغه بيخي د نمنلو وړ کارونه د ځکه چې یو انسان په یو ژوند کې دومره ډیر فعالیت دومره ډیر کارونه او داسې کارونه چې ډیر غیزې درلودلې دي دا یعنی ډیر د الهام بخښونکې دي د نورو شذو د لپاره د نورو ټولو افغانانو د لپاره. نو آیا تاسو په دې اړه باندې تاسو ستاینه څومره سي ده ایا تاسو تقدیر سوی یاست تاسو د لاسته راوړنې چې دي دغه منل سوی دي تاسو دغه خوشاله یاست
تاسو نه مننه هغه چې اوس الحمدلله په افغانستان کې ډیرې شبکې ډیرې مېرمنې په نامو د کار کوي او پروژې لري او په اصطلاح د نورو هیوادونو لخوانه هم یعنی پروژې ورکول کېږي چې هغوی مدافعین د ښځو د حقونو دي او د حقاق د حقوق د ښځو لپاره کار کېږي. په داسې حالاتو لکه افغانستان چې دلته رنګارنګ تاوتریخوالی موجود ده قبمندګیګانې موجودې دي ستونزې موجودې دي تاوتریخوالی موجود دی جنګ موجود دی په داسې یو هیواد کې په دې دنده کې کار کول یعنی زه دا د ځان دپاره نه وایم چې باید زه تقدیر شوی وای اما زما تمه دا وه ځکه د یو کمیسیون په راس کې هم یوه میرمن او زه دلته یو میرمن او موږ یو کمیشنر هم یوه میرمنه درلودله. نو په دې عنوان نه چې موږ ټاکنې کړې دي په دې عنوان چې زه یوه ښځه او په افغانستان کې موږ دومره کار وکړو چې طبعاً دا د یو ټیم په موجودیت کې هم کړی دی د یو لاسه ټک نه خیژي دا واقعیت دی اما دا چې سړی په راس د یو پوزیشن کې قرار ولري نو بیا ته نیمه کیم دی عمل ته دی او چا خبره تیږي واری دی هم په هغه پوزیشن واری دی یعنی دا ټول موږ تحمل کړل نو ما دا تمه درلودله چې نه په عنوان د دې چې موږ ټاکنې کړې په عنوان د دې چې زه یوه مېرمنه یم او په افغانستان غوندې هیواد کې حداقل باید موږ د همدغو ټولنو لخوا نه چې هغې چیغې د ښځو د احقاق د حقوق وهي او وایي چې موږ د ښځو لپاره فعالیتونه کوو. یعنی دې وکولی شوی چې په خپل اناس کې ویلي وای چې موږ نه د ټاکنو په نوم باندې موږ په دې نامه چې دغه یوه مېرمن وه دغلته دغه پوزیشن ته حاضره شول او دغه دنده په موافقت سره سرته ورسوله، ټول ریسکونه ټولې ناخوالې په ځان باندې قبول کړلې. موږ دغه یو شاخه ګل یو څانګه ګل موږ د دې لپاره تحفه او یا دا محفل نیولی. متاسفانه دا ونه شو چې زه یو د مشرانو جرګې د ښځو د کمیسیون ګلالۍ نور اکبري نه مننه کوم چې ماته او بیات شنواری ته یو پروګرام ونیو، یو مډال یې موږ ته راکړ چې زه ترېنه ډېره مننه کوم. د دې لخوا نه چې هغه د ښځو احساس یې د یو ښځې په مقابل کې وښود او دا د نورو ښځو لپاره د تشویق باعث ګرځي، نورې ښځې تشویقېږي چې دغه دی خو که په دې وطن کې یو څوک کار کوي ارزښت یې ورسره شته دی خلکو سره، نو د ښځو سره خصوصا. نو هغه وشول او یو ډاکټر تړون چې هغه هم یوه ټولنه لري د هغې نه مننه کوم چې یو مډال یې ما ته راکړ چې زه ترېنه ډېره منندویه یم. نور نو په تاسف سره چې زمونږ د چا خبره چا هغه پوښتنه ونه کړله چې تاسو منحظ یو مېرمنې دلته کار کړی دی، موږ تاسو ته یوه غونډه نیولې. متاسفانه دا شی هېڅ ونه شو او زه د دې نه کومه ګیله هم خاصه نه لرم ځکه چې په ما باندې د وطن دینو او زه دا وطن لکه مور غوندې ده او مور په ما باندې حق درلوده. ما د وطن دین د خبریالۍ نه او تر وایاندۍ پورې او تر دغې دمه چې تاسو سره غږېږم چې اوس د کمیشنرې په توګه په دې کمیسیون کې کار کوم، دا د وطن دین ده او زه دا وطن دین به په ډېرې امانتدارۍ ایماندارۍ ملي ګټو ته په وفادارۍ او د ښځو حقوقو ته په احترام دا دنده تر سوچې ما سرته به رسوم او بیا هم هر هغه څه چې زما له لاسه د افغانستان لپاره وشي او د افغانستان د ښځو لپاره وشي او د ملت لپاره وشي زه به نه درېږم. او زه خوشبختانه په افغانستان کې په ټولو جګړو کې پاتې شوم، هېڅ ځای ته مهاجره شوې هم نه یم. د افغانستان ټولې ناخوالې مې په همدې خپل وطن کې تېرې کړې دي او اوس هم افتخار د دې لرم چې د خپل ملت سره خوا په خوا په خپل وطن کې یم او ان شاء الله د تبعیم توکل په خدای.
بله ډیر مننه نورستانی صاحب. او اوس به هم زه د دینو اوریدونکو پښتنې راوخلم چې دوی شای له تاسو څخه لري او تاسو د فعالیتونو په اړه باندې به تاسو څخه پښتنې وکړي. یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري زموږ میلمنه هوا عالم نورستانی صاحب ده، که تاسو له دوی څخه پښتنه لري مهرباني وکړي.
د ملالۍ جانې د هوا عالم نورستانۍ نمې دغه پوښتنه ده چې آیا دوی څومره وخت په دو ټول ټاکنو په رئیستوب کې وکړه او څنګه یې وکولی شول چې دو رئیستوب ته ور داخله شوه او د دې کوم اولاد شته که نه دی په دو افغانستان کې؟
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. د دوی په خبرو کې به تاسو اوریدلی وي چې دوی دوه کاله پر دغه وظیفه باندې خدمت کړی دی او دا بل پښتنه به د دوی مخې ته جوړ اوس هم یو بل اوریدونکی دی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
زه صاحب محمد تاسو ته درنی خورتي ته د مینه سلامونه وړاندې کوم.
مننه چې آزادی رادیو ته. بله مهرباني وکړئ.
ما خپل کینه کوم دا پښتنه د خدای د مونږ خو میدان نه لري چې شته دې ته برکو خو مونږ بدوا وته کوو چې خدای دې نور هم کامیاب وي، د خدای دې نور تطبیق درکې چې وطن ته خدمت وکړي. خدای وا پښتنه دا کوم خپل کې چې ته ولې دې شو دې په کاروان کې یا شو دې کې دې برخه دې وانه خېستره لاړه نشي. او بل پښتنه مې دا چې نه کوله خپل کې چې تا په نورستان کې دا مکتبونه پاره څونه خدمت کړی در څه دې کړی دي. تا ته خدای ومد در کې خوشاله وشي و سلام پیته ده.
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو د ځان سره واخیستې. د نورستاني صاحب مخې ته به یږدو. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
ملالی جان السلام علیکم تاسو او تاسو ملمنو ته پلوه کوم.
خپلواک صاحب مننه چې زنګ مو وهلې دی. که تاسو کوم پښتنه لري اوس کولای سي مهرباني وکړي.
ما سوال دی خو د پری خوشک نصر موږ غونډي وادونه دي چې پاکستان وران دی د افغانان په یو نامه خو په نامه د سنامه سره وژنې مسلمانو د کړې مسلمان سرنګ سردار محمد صاحب وویل تاسو د اسلام په چوکاټ کې د سولې د رسولو لپاره د هېواد د اقتصاد لپاره تاسو وویل د اقتصاد پرمختګ لپاره داخلي تولیداتو لپاره د ځوانانو د اکټول لپاره چې سولې او نور مسایل کې برخه واخلي او کار وکړي آیا تاسو کار کړی دی؟ که نور هم خورجان تاسو هم د خپل خوندو ته یا نور همکاري کوئ تاسو کوشش وکړئ د افغانستان د خلکو دستور او عنعنات او فرهنګ او دین په نظر کې ونیسئ. ځکه اوس هغه غربي مسایل چې په امریکا کې دي او په اسپانیا او ایټالیا کې د هغه د افغانستان سره تفاوت کوي.
بلې، زه فکر نه کوم چې موږ به د اروپایي او د کوم ایټالوي او شان چې تاسو یاد کړه د دې پروګرامونو د لارې موږ هیڅ کلم هغوی ته ترغیب او یعنی ترویج نه دی ورکړی. موږ د افغانستان د دننه څخه د داسې شذو اواز را تاسو ته در اورو، د داسې شذو لاستراوړنی تاسو ته در اورو چې هغوی د افغانستان لپاره واقعي خدمت کړی دی او په سر باندې اوس هم هلته دی او هلته کار کوي د ټولنې لپاره. لکه نورستاني صاحب چې همدا اوس لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي، دوی تاسو ته د خپل ژوند لاستراوړنی ویلې، هغه کارونه فعالیتونه چې دوی کوي او کړي دي په دې برخه کې موږ خبرې کوو. نو زه فکر کوم چې همدا چې موږ د افغانستان د دننه څخه د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه داسې شذې تاسو ته در معرفي کوو، یا هغه شذې چې نوم لري مخکښ دي هغه راولو د دې پروګرامونو د لارې، نو دې ته تاسو باید ایټالوي او فلاني ونه وایست. نورستاني صاحب، که تاسو لومړی د زموږ د ځینو اوریدونکو دغه پښتنې چې ما د ځان سره ولیکلې، دوی ویل چې تاسو څومره اولادونه لري، یو پښتنې کړه بلې وکړل چې زموږ اوریدونکو ویل چې تاسو ته دعاوي کوي او د سولې د مرکه چې پلاوي په توګه د غړي په توګه تاسو ولې نه یاستللی و دوه ته او د شونځي په برخه کې مو آیا کوم فعالیتونه کړی دي؟
ډیره مننه. سلامونه وړاندې کوم ټول پښتونکو ته ژوند دي. زه مملدون لرمه، بلې یو زوی لرمه، څلور ورګانی لرمه. الحمدلله ټول اولادونه مې تر ماستری او ډاکټورا کچا پوری درسونه ویلي دي. هغه وړه لور مې هم فعلاً محصله ده په افغانستان کې د طب د پوهنځي چې د افغانترک د مکتب نه فارغه شوې ده. زوی مې هم نسانس دی، اوس د ماستری زده کړې کوي. او یوه لور مې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مادي د راډیو ویاند ده، رڼا جانه. په لور مې په هغه هم د کابل پوهنتون نه فارغه ده، ماستره ده، کار کوي. درېیمه لور مې هم د ډاکتورا پروګرام خپل تکمیل کړ چې د جنوب د هیوادونو د آسیا د جنوب هیوادونو په پوهنتون دلی کې په هندوستان کې آنلاین خلاص کړ. اول ته په امتحان کامیاب شوی و. فعلاً د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو په برخه کې کار کوي. او لورګانې مې هم لکه زما غوندې د مطبوعاتو په ډګر کې فعال دي ټولې. او دغه څلور لورګانې او یو زوی لرم. او د ژوند د ملګری مې دولس کاله د مخه له لاسه ورکړی دی. او د دې ټولو اولادونو تربیه او تعلیم او دیو ته رسیدل ما په خپله سرته رسولي.
بله، نورستاني صاحب، د سولې د مرکچي پلاوي د غړي په توګه باندې یو پښتنه و چې تاسو ولې نه یاست د برخه؟
یاداشت مرکسته ملالې جانې. ما په نورستان کې ډیر لاس مکتب په غربي نورستان کې، ځکه زما د لپاره دی ډیر لومړیتوب درلود چې په افغانستان کې اول باید د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وشي. که موږ په افغانستان کې لوستې خلک ولرو هلته به مشکلات کم وي. نو په دې خاطر باندې کله چې د بهرنیو چارو فیلی وزیر جناب اتمر صاحب د معرف په وزارت کې شتون درلود، د هغې د خاصې پاملرنې په اساس او زما د هلو ځلو په اساس باندې موږ وتوانېدلو چې د دیارلس ښوونځیو بنسټ کیږدو په غربي نورستان په درې ولسوالیو نورګرام، منډول او دواب کې، چې دا د قومي مشرانو په واسطه
مخې ته لاړل او نور د کلینیکو د مکتبونو د پلونو په دې برخه کې په نورستان کې ډیر کار کړی دی. چې یو دارالمعلمین هم ما په د وکالت په دوره کې ما ورته کار وکړ چې په مرکز پارون کې هغه فیلن شتون لري او نور د په یو شپخانی می ورته کار را شروع کړی و. تاسو پیږی چې بعضې کارونه پروژو ته او روپیو ته ضرورت لري نو هغه د بعضې کارونه به پاتې کېدل، یعنی هغه کوم دوره کې چې مونږ وو هغه څه چې وشو وشو بعضې پاتې شول چې مونږ بیا په دویمه دوره کې متاسفانه لاره ورته پیدا نه کړه. او د مرکچی پلاوی په ترکیب کې کوي دا بخوي ځکه ما تجربه پکې درلودله، ما کېدای شي چې لازم وي مشرانو نه وګڼلې یا کسان چې په تصمیم کې دخیل دي نو ونه شو، یعنی د تجربې له مخې تجربه مې درلودله. او د خپلواک څخه پوښتنې ته خو فکر کوم چې تاسو ملالې جانې دقیق ځواب ورکړ، ځکه چې کوم دنده چې تاسو مخې ته وړي ستاسو خبرونه ده دا واقعا ځان ته یو ځانګړي خبرونه ده د ځانګړو کسانو لپاره نه ده چې ستاسو نه مننه کوم.
ډیر مننه نورستاني صاحب. زه به یو بل پښتنه ستاسو څخه دا وکم چې تاسو دومره فعالیت کړی دی په خپل ژوند کې او نستړی کېدونکي کارونه مو کړی دی. په افغانستان یو سړی سالار ټولنه د پدې کې هیڅ شک نسته، نو آیا تاسو کله داس احساس کړی دی چې تاسو ستړی سوي یاست یا د داس ننګونو سره مخامخ سوي یاست چې هغه تاسو ستړی کړی یاست یا داسې مستونزو سره مخامخ سوي یاست چې فکر مو کړی دي چې زه اوس څومره ډیر خواري کاژم خو دغه یعنی د دا رقم ستونزو سره مخامخ سیم، دغه احساس مو کله کړی دی؟
ملالی جانې موږ په پښتو کې ماتل درو کما پښتې تاسو به وتښتې ستونزې خو مې دومره وګاللې واقعا هم د سالار ټولنه خو بیخي ډیره ده متاسفانه. دا ټول ستونزې مې فقط کله به چې ډیره ستړې شوم نو ما به ویلې چې زه باید ستړې نه شم، ځان سره به بیرته داسې یو تصمیم نیو چې نه زه باید ستړې نه شم. ستړیا خو یوې خواته وه، توسیع ډېرې زیاتې وې، توسیع لا هم ادامه لري، توسیع راته ډېرې جوړېدلې، هغه راته ډېر جوړېدل نو دا هم یو اړخ و. مګر ما ته ځان سره به مې همدغه سوچ کوه چې نه زه باید ستړې نه شم، ځکه که زه ستړې شم دا د افغانستان د ښځو ناکامي ده. که زه د دې نه یو قسم ناامیدي راته هغه راکي لاس راکي چې دا څه حال دی، زه په څومره ستړی یم، دا څه رقم حالت دی زما مقابل کې، بیا هم دا د افغانستان د ښځو لپاره نه. زه باید د افغانستان په تاریخ کې دا ثابته کړم چې د افغانستان مېرمنې کولی شي چې په هر پوزیشن کې په ډیر متانت په ډیر جرات، لکه چې مونږ په تاریخ کې ملالې درلودلې او نازو انام درلوده زرغونه انام درلوده، همدغه چې باید دا تاریخ مونږ ژوندی وساتو او زه باید ستړی نشم. د همدې خاطر باندې چې دا یو تاریخي دنده وه په همدغه یو نوم چې زه دغه هغه ژوندي نشي ونشي ساتلی او خلک وایي چې دغه ښځې نشي کولی ده، په دغې خاطر راته ډېرې ستونزې جوړېدلې. اما الحمدلله ما د ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړه او را ووتمه. کوم هدف چې د افغانستان یو مېرمن یو وثیقه د افغانستان منتخب ولسمشر ته ورکړي، هغه ارمان پوره شو او په اصطلاح د افغان د ښځو ارمان و چې یوه ښځه باید همداسې یو ستر کار وکړي. دا کار ما وکړ او دا کار به ډېرې ستونزې و هغې وخت کې هم درلودلې، اوس به هم لري او په راتلونکي کې به هم لري، ځکه دا انکار نه منونکې یوه خبره ده، ځکه چې ټول ټاکنې همیشه ټول ورباندې مثبت فکر نه کوي او تعداد به پی کوي او تعداد به نه کوي، اما مهم د انسان خپل وجدان، امانتداري او د افغانستان خلکو او ملي ګټو ته وفاداري ده، دا ډیره زیاته مهمه ده.
ډیره زیاته مننه نورستاني صاحب چې تاسو خپل د مصروف ژوند څخه وخت و ایستې او په دې خبرونه کې مو لمر سره ګډون وکړي او زموږ اوریدونکو ته مهم د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو زموږ میلمنه هوا علم نورستاني، تاسو واورید د دوی د ژوند او فعالیتونو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل، له دوی څخه په مننه یو لنډه دمه اخلو او تر هغه وروسته به خپل دوهم میلمنه سره خبرې کوو.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه موځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبه او نفس تنګی لري نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړي.
پرونی ته ځل بیا شراغلاست ازادي رادیو ده د مخکښ شدي 19 پروګرام دی. زموږ د دې خبرونی دوهمه ملمنه اغلی کرشمه نزیمی ده چې د ننګرهار پوهنتون د انجینری برخه استاد ده او په دغه ولایت کې مدني فعال ده. کرشمه نزیمی صاحب هم دا اوس را سره پر لیکه ده. نزیمی صاحب ډیر مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
سلامونه مننه تاسو څخه.
کرشمه جانی، که تاسو لمړی په دې اړوند موږ اوریدونکو ته وایست چې د انجینری په پوهنتون کې د انجینری په برخه کې د یوې ښځې لپاره استادی څومره یو ستونزمن کار دی په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار ولایت کې؟
تر هر څه مخه خو زه یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه چې زم یو ځل بیا په دغه خبرونه کې ملمنه کړې یم. د انجینری پوهنځي، د ننګرهار پوهنتون د انجینری پوهنځي کې، یا د افغانستان په سیر هیواد کې د انجینری پوهنځي کې، د میرمنو لپاره د شتون دی، یا د یو استاد په صفت شتون چې دی، دا معلومدار چې د ستونزو درلودونکي دی. اول خو په دې چې خلکو ته باید قناعت ورکړي چې زه ولې انجینری لولم. په ټولو باندې د دې په ځای چې څوک را تشویق کړي، همیشه دا خبرې اوري چې یا یې لوستل نه شي او یا هم دا پوهنځی د ښځو لپاره کوم ښه راتلونکی نه لري او نشي کولای چې په دې برخه کې کار وکړي. نو د پایل څخه، د لوستلو د پایل څخه نیولې تر دغه هدف پورې زیاتره وخت د عامو خلکو لمنسی نظریاتو څخه سره مخ شوی یم او مخ کېږم. دا اوس هم خو خوشبختانه وروسته له دې څخه ادم کې خپل ځان ثابت کړی دی، یا هم په بریالیتوب سره د ښځیتوب یا دغه د ښځینه په حیث په هیڅ پړاو کې د خپلو همکارانو څخه یا خپلو همصنفیانو څخه مې کوشش دا کړی چې ځان وروسته پاتې نه کړم. نو هغه کسان چې ما سره نږدې پاتې دي، تر ډېره حده دوی خپل قناعت ترلاسه کړی دی او زه دغه زما په شاوخوا کې کسانو له داسې پوښتنو څخه زه خوشبختانه خلاصه شوې یم. خو مګر بیا هم چې کله زه داسې د ناشنا خلکو یا هغه کسان چې دغه موضوع ورته نوي ښکاره کېږي چې په انجینری کې ښځینه، هغه هم بیا په دوستادی په برخه کې، بیا هم تر ډېره هغوی لپاره دا د سوال برانګیزه دی. نور غیر د هغې څخه د مسلک په لحاظ، د ښځو لپاره زما په نظر دا چې انجینری یو ستونزمن مسلک دی، خو که چېرته ښځو ورته علاقه ولري هېڅ ستونزه نه لري. ستونزمن دی په دې که نارینه یې که ښځینه یې، د دواړو لپاره که چېرته علاقه ونه لري، استعداد یې ورسره نه وي، نو سخته ده. مګر که چېرته علاقه مندي اوسي، نو زما په نظر دا هېڅ ستونزه نشته دی په دې برخه کې.
بله کرشمه جانی، تاسو که د خپل کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي، په ډیری مواردو کې موږ او تاسو وینو چې کورنۍ داس تمل لري چنجونی یا په ټوله کې اولادونه په یو مشخصه برخه کې باید درس ووایي او بیا کار وکړي، نو تاسو د کورنۍ د ملاتړ په اړه یو څو خبرې وکړي چې څومره مهم دی د کورنۍ ملاتړ چې انجونی باید لوړې زده کړې وکړي او د خپل خوښي مسلک انتخاب کړای شي.
د کورنۍ ملاتړ زما په نظر 50% ده. یو کار یا یو شخص په مخصوصا د ښځینه په شکل، د ښځینه په حیث باندې دا موثر تمامېدلی شي. په دې چې که یو څوک علاقه ولري مګر کورنۍ هغه ملاتړ ونه کړي، هغه همیشه د پرېشار یا فشار لاندې، هغه تشویق نه کړي، نه شي کولای چې ځان هغه خپل کم استعداد چې لري د هغې استعداد نه 50% استفاده وکړي. نو زما په نظر کورنۍ لپاره دا ضرور ده، او دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ د خپل اولادونو د استعدادونه او پیژنې د هغه علاقې او پیژنې او د هغه د استعداد او علاقې مطابق هغه په امر مسلک کې ملاتړ او کې تشویق کړي او سپورت کې نه دا چې د هغه مخنیوي کې او د خپل خوښ مسلک ته مخه ده په زور یا په فشار سره هغه ته مخېږه د څه کار هیڅ وخت شي کېدلې دا ډېر بکا مونږ وګورو چې د څه کار څه پروژه کې بریا لري سي دا مهمه نه ده چې اوس د ډاکټر او سي اوس د انجینر او سي یا بل هر مسلک کې مهمه ده چې هر مسلک کې په افغانستان کې دا مثلا طب خزینه لپاره یو لوړ مسلک دی او انجینری مخصوصا د نارینه لپاره مګر زه دا وایم چې هغه تعلیم تربیه ای که هغه در معلومین ای هغه کثیر تا اقتصاد وی حقوق پانزه وی تا هر بلا پانزه وی که ده چاور سر علاقه ای کورانه ضرور ده چه مهم داده چه کورانه ملاتر رو که ترسوخ اولادونه که همغی برخه که پراتون که دریالی او سی او در دیر مهمه مساله ده.
بله کرشمه جان که په دې اړه یو څه خبري وکړې چې په افغان ټولنه کې انجینرانو ته څومره اړتیا ده په ځنګړې توګه شدینه انجینرانو ته؟
زما په نظر باندې دا ډیره مهمه ده چې دا چې افغانستان یو جنگ ځپلې هیواد دی مونږ ګورو ما مخصوصا په ساختماني برخه کې چې مونږ ګورو یا په نورو په مخفي برخه کې مونږ ګورو چې افغانستان له هر نگاه څخه ویجاړ شوی و او خپل ځخانه څخه ناسه اوس بیرته راعمل شوی را جوړ شوی دی مګر بیا هم دغه جوړېدنه معمولا ډېرو ځایونو کې دا غیر مسلکي دی یا غیر معیاري ده. نو زما په نظر تکړه او پروفیشنل انجینرانو ته هغه څه ښځینه وي که نارینه وي دواړو ته ضرورت دی. زه دې نظر یم چې که چېرته مونږ په هر مسلک کې دواړه ښځینه او نارینه و شتون داسې دی لکه دوه لاسه لکه څنګه چې د یو لاس څخه مونږ نشو کولی په اسانۍ سره کار واخلو نو په هغه څه انجینري مسلک کې هر مسلک د دواړو شتون دا ډېر مهم دی. مخصوصا زه په دې نظر یم چې په ډیزاین برخه کې یا ډیکوریشن چې دا د انجینري یو ډېره مهمه برخه ده په دې کې مونږ زیاتره ښځینه نسبت نارینه و ته ښځه لیدلې دي یا ښه ثابتې شوې دي که چېرته مونږ د نور دنیا انجینرانو ته یا هغې برخې ته وګورو نو زما په نظر او په اول سر کې مونږ ویلی شو چې افغانستان لپاره انجینري یا د انجینرانو شتون د تکړه او مسلکي انجینرانو شتون دا ضرور دی او تر څنګ یې هم ښځینه او هم نارینه انجینران باید موجود وي.
بله تاسو د پوهنتون استاد یاست او په دې اړه به تاسو نور معلومات هم زموږ اوریدونکو ته وایست چې میخانیکي الکترونیکی صنعتي کیمیاوي او مهندسي برخې موږ غواړو چې تاسو څخه پوښتنه چې په افغانستان کې په دوو برخو کې تر ټولو زیات اړتیا په کومه برخه کې ده چې انجینران باید پکښې کې لوړې زده کړې وکړي؟ آیا تاسو په نظر په دوو برخو کې کومه برخه تر یو بلې مهمه ده یعنی د افغانستان په مورد کې پوښتنه کوم؟
موږ په افغانستان کې چې په فکر وکړو ډېر مشخص څانګې دي چې په اکثریت پوهنتونونو کې موجودې دي او دغه ځینې څانګې چې تاسو یادونه وکړه چې هغه هم میخانیکي برخه ده او یا دا نورې برخې مهندسي هم نوې ایجاد شوې ده فرضاً په انجینري پوهنځي کې دا څو کلنه سابقه لري مهندسي څانګه نو مونږ مشخصو څانګو ته ضرورت لرو. مثلا دلته مونږ سیول لرو چې عمومي برخه ده خو برق څانګه مونږ نه لرو د برق انجینري څانګه نه لرو یا د سرک انجینري څانګه نه لرو او یا هم نورې څانګې د انجینري د سیول انجینري او یا د انجینري د نورو برخو لپاره مونږ مشخصه نه لرو چې دا په دغه ټولو برخو کې د پرمختګ لپاره د پیدا ول څانګو موجودیت او شتون په دې ضرور دی چې مونږ نشو کولی چې څومره قدرونه به مونږ بهر ته ولېږو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي او یا هم مونږ څومره قدرونو ته ضرورت لرو چې د بهر څخه ډېر وړ معاش باندې راوغواړو په دې برخه کې کار وکړي. نو مهمه دا ده چې په افغانستان دولت غواړي چې په دغه ټولو برخو کې افغانستان خودکفا اوسي. مهمه دا ده چې لومړی سرمایه‌ګذاري په پوهنتونونو کې وکړي او په پوهنتونونو کې په دغه برخو کې څانګې ایجاد شي ښوونځي ایجاد شي تر څو افغانستان د نورو هیوادونو څخه په دغه برخه کې انجینرانو ته ضرورت پیدا نه کړي.
مننه کرشمه جانې کتا سی په دې اړه مشتوه اسلت فن چې کله چې تاسو د دې برخې د انجنیری په برخه کې استاد سواسته او کار مو پیل کړ په عملی توګه د هغه ورسته لڅ ډاولستون سره مخامخ سواسته دی ویښ دي په توګه ځکه چې دغه یو لشکره پرته خبره ده چې افغان ټولنه سړی سالاره ده او په ځنګړې توګه د انجنیری په برخه کې شتي د ګوتو پښمار دي.
بله که زه وایم ما بدبختانه عملاً په انجینری ساحه کې دا چې زما مسلک څه دی په انجینری کې سیول انجینری ده، بیا په سیول کې ساختمان دی او مستری مې هم د ساختمانونو په زلزلې برخه کې کړې ده، نو ما پریکټیکل دلته عملي کار نه دی کړی په ساحه کې. کله وخت نه چې زه فارغه شوم ما زه په پوهنتون کې د استاد په صفت مقرره شوم، ما خو د یوې استاد په صفت په پوهنتون کې زه د معلومدار د ځینې وخت د ځینې ستونزو سره مخ شوی ما، لکه څرنګه چې نورې ښځینه په افغانستان په دفترونو کې د افغانستان په ساحه په دفترو کې له ځینو ستونزو سره چېرته چې اکثریت یې یا په یو ځکه چې یوازې نه یوه ښځه یو نورې نارینه یې څه ناڅه د یوازیتوب احساس مې کړی دی. خو بیا هم خوشحاله په دې ما چې د استادان چې دي اکثریت یې تر ډېره وخته کې که چېرته د یو طرف نه زه له مشکلاتو سره مخ کړی یم نو یو بل طرف زما لاسنیوی کړی دی او زما ملاتړ یې کړی دی. یو افغان ورور په صفات مشر په صفات باندې دوی ما سره لاسنیوی کړی دی، نو زما ستونزو څه ناڅه په هر مرحله کې مې وکړی شي چې د ستونزو څخه په بریالیتوب څخه ځان خلاص کړم او یا په مشکلاتو ځان غالب کړم.
مننه کرشمه جانی، اوس به هم زوار سم د ځینو اوریدونکو لور ته د دوی پښتني به هم راوخلم، شاید دوی له تاسو څخه ځینی پښتني لري اوریدونکو. تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، زموږ د ټلیفون شمیره دی 0500 8222555 او 0999203504. اوس هم فکر کوم چې یو څوک را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام، که تاسو خپل نوم وایست مهرباني وکړئ او پوښتنه وکړئ.
مننه مچولا نورستاني من اقرار نه، زه خپل هم د انجینري پوهنځي محصل یم د مهندسۍ برخې. ما نو استاد څخه غوښتنه ده چې دوی چېرته دغه برخه کې ډېره همکاري موږ سره وکړي او د وختنه ولسمشر او نور د لوړ زده کړو وزارت خو کې د ننګرهار په انجینری پوهنځي کې د سړک د برخې انجینری او دې تر څنګ د برقي انجینری دا کو څنګه د پرولې او موږ ته هغه کو دا لري راخلي.
بل استاس پښتنه مو واخیستله، ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو. یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
سلام علیکم خورې.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لری زموږ د میلمنی کرشمه نظیمی صاحب څخه؟
ما نوم محمد همدر دا میلمنی ته سلام او د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. د ما دغه غدا دغه شل کال خواري د خدو عمرانو کړي د خصوصا خدو ترقی کړي د کارونه لاسته ورغلي دي په کارو باندې لګیدلی دي. آیا څومره عزت لري د مدني ټولنې په دې د سولې په خبرو کې؟ وایا څومره وخت به زیات ورکړل شي ښځو ته له سولې نه بعد او محدودیت به پې ولګېږي؟ دغه مې پوښتنه ده.
ډېر مننه همدرد صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه محترم توپه، محترم استاد ته، ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم په دغه وردګې ما.
وردک صاحب ډیر مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له نظیمی صاحب څخه کومه پوښتنه لری مهرباني وکړئ.
نو واقعا سوال په دې باندې مو ویلو چې موږ په ټولنه او په سیمه کې داسې یو خورګون لرو چې هغه خدمت په ټولنه ته ولست فور خدمت کو. نو واقعا هم دا غواړم چې موږ دې غاګورو هیته سره د تاریخ د رادیو د تاریخ ازب خپل په باندې ویلو مو افتخار په باندې کړم. نو د درنو استادو مفتنه دا غوښته په ګلرو پلاتو سیمو کې چې هغه کوم کسان په کورونو کې شي خورګون لیک چې هغه پیاوړي دي کولای شي چې د انجینرۍ په برخه کې کار وکړي، د ډاکټرۍ طبابت په برخه کې کار وکړي، د استادۍ په برخه کې کار وکړي. خو بدبختانه چې هغه د کور غړي نه پرېږدي دې ته چې هغه بیرون ته ووځي کار وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي. نو دغه د فوره دی اوګوی او ما اوګوی څه د چوغته یو داسې پایو ورکې چې هغه خلک دغه تور چارونه یا درلو برخه ته ځي. نو دغه د فوره پر پیغام ته شوی دی استاد نو مې دا سوالو مننه مننه خو
ډیر مننه تاسو څخه هم وردک صاحب چې زنګ مو واهه. کرشمه جان تاسو زموږ دا ورېدونکو پښتنې واورېدلې. لومړی پښتنه متیولا نورستاني صاحب وکړه، دوی وویل چې د برق ته انجینری په برخه کې ک تاسو کوم مرسته کولای سي او تر چارواکو پورې د دوی ژغ رسولای سي چې د برخه فعال سي. دوی ته تاسو څه ویل غواړي؟
زما هم همدغه غوښتنه او دا زما هیله ده چې په دې برخه کې کار وشي او دغه نوې څانګې چې ډېر ضرورت دی دا باید ایجاد شي. زما خو اول غوښتنه دا ده چې د یو استاد په توګه دا چې زه کوم اداري مسؤلیت نه لرم، نو خو څه چې تر نظر اخیستل کېږي په نظر سنجي زما دا نظر دی چې دې ملاتړ یې ما چې دغه نوې څانګې باید ننګرهار پوهنتون انجینري کالج کې ایجاد شي. د دې تر څنګ زما غوښتنه چې چېرته د لغمان انجینري پوهنځي څخه کوم مسؤول کس زما غوري، نو زما غوښتنه د هغوی دا چې نوې پوهنځي ایجاد شوی دی هغوی د څانګو د نوو څانګو د ایجاد حق لري او ایجادېږي. نو زما غوښتنه د دوی د هغه څانګې ایجاد شي کومې چې په ننګرهار انجینري پوهنځي کې نشته، مثلا د برق انجینري او ترانسپورټیشن انجینري. په دې چې ننګرهار او لغمان دوه څنګ په څنګ ګاونډي ولایتونه دي، نو په چېرته په یو ولایت کې یا په یو پوهنتون کې کومه څانګه موجوده دي او بل کې نه وي، نو محصلین یې علاقمنداري کولی شي ډېر په اسانۍ سره که چېرته لغمان کې کولی شي نو په ننګرهار کې هم هغه لوستلی شي. نو هغه څانګې چې دلته موجودې دي که چېرته دا په لغمان پوهنتون کې ایجاد شي یا د دې تر څنګ په نورو شاوخوا نږدې پوهنتونونو کې ایجاد شي دا به ښه نظر وي. او یا هم د افغانستان په سرحد نورو پوهنتونونو لپاره دا زما پیشنهاد دی، کوم پوهنتونونه چې تر منځ فاصله یا واټن کم وي دوی دې هغه کوشش وکړي تکراري څانګې یا تکراري رشتې دې نه ایجاد. اول مهمه دا ده چې مونږ هغه اشد ضرورت چې کوم برخو کې لرو هغه څانګې ایجاد شي. په دویم